ارنا ورسه پاته سما مګم ډیره زیاته خوشاله مې چې زه نور هم مخ په وړاندې ولاړم
مغمجان په خو تاسو چې به سندري ویلې تبن ستونزې به ډیر وې ځکه اسانتیا وي نوې او نوې جدید آلات نو مګر اوس چې جدید دنیا د کمپیوټر راغلي دي د موسیقي نوې آلات راغلي دي او سندرغاړي هم بيخي زیات شوی دي څه فکر کوئ چې پښتو موسیقي مخ پر واده روانه ده کنه د زوال پر خو روانه ده
رښتیا خبره ده چې دنیا مخ په وړاندې ده نن سبا ګورو چې کمپیوټرایز موسیقي هر شی کمپیوټرایز شوی دی خو کوم خوان چې په لایف موسیقي کې ده کوم خوان چې په پخوا سبتو کې او ریکارډینګ کې او هغه خوان په د کمپیوټرایز کې نه سزا کې دا هر شی په کمپیوټر باندې جوړی د اونرمن هغه اصلي ژغ یا هغه اصلي استعداد نه معلومیږي چې ساوس دغه ژغ خپل دی دی کپر دی دی نو دوی دغه کمپیوټر په واسطه جوړ کې دغه بیسوري کمسوري ټول لمینځي او سیوس نو ټول دنیا او اونرمند سره د چا اوس پتنه لکیږي چې اصلي هنرمند قسم ده او زما په نظر چې لایف سندري ویل مشکله ده هر څوک یې نسي ویلای او زه الحمدلله زه خپله سندري ما ده اولم لایف سندري ویلې او اوس هم تقریبا زما سندري سید چې کمپیوټر ما سره مرسته کوي خو هغه سره مرسته نه رسېږي چې زما اواز یا بیسوري او دا شیان زما د اواز نه اوباسي ځکه چې زه خپله اواز کې مې ان شاء الله دغونه زې استعداد لرم دغونه قدرت دی زه اوس هم کوشش کوم چې خپل موزیک ټول لایف وساتم
نغمه جان اس خپل د موسیقي په دنیا کې مشهور یا خپل ته شاعر هم او د شاعر په هیڅ دي کم خلک پیژني د شعرونو یو ټول د ډیر کلونو په خوا د ماته هندار په نوم چاپ شوی و بل شعر ټول مول نه درغلی
ولاده بازي مصروفیت په وجه باندې چې زه ډیره مصروفه یم بل ټول غمي کڅه هم تیار ده بیخي تیار ده نو په دې لاندو وختو کې ان شاء الله وی خپل مینوال ته به وړاندې کوم نو په هغه کې هم مختلف غزل دي نو کوشش میکړی ده زما څنګه چې خپل د شاعری سره ما د ماشومتوب نه مینه درلوده نو اوس هم ډیر وخت ورته نه لرم چې شعرونو باندې کار وکم ځکه چې ډیر وخت می موسیقي ته ورکړی دی
نغمه جان تاسو پوهیږئ چې زموږ په ټولنه کې ښځه تر اوسه پورې لا مظلومه ده زموږ د کمو شاعرانو ښځینه شاعرانو په شعرونو کې ښځینه احساسات بیان شوي دي ستاسو شاعري چې ما لوستې ده په هغه کې دغه شان کم دي چې په هغه کې د ښځو احساسات د ښځو مظلومیت انځور شوی وي ستاسو به نورو میرمنو شاعرانو ته وینا څه وي چې هغوی باید د خپل د ژوند ناخوالې په خپله شاعري کې او په خپلو ادبي پنځونو کې انځور کړي
صحیح خبره ده سیده چې زما په شعرونو کې ښځینه احساس به کم وي خو په مجموع کې زما ټولنیز احساس ته یعنی هغه ناخوالې چې زموږ په ټولنه کې ده هغه ما د یو شاعر په صفت بیان کړی دی نو د شاعر احساس دی نه او یو ښځه باید ونه مایوسه ونه اوسېږي همیشه باید موږ کوشش وکړو چې خپل د دې ناخوالو سره مبارزه وکړو مخ په وړاندې ولاړ شو که دومره مایوسه اوسېږو په ټولنه کې نو زموږ پرمختګ نسو کولای زه د هغه ښځو له جملې څخه یم چې همیشه د ناخوالو سره زه مبارزه کوم ماته نه منم همیشه کوشش کوم چې بس ځان د ټولو نه ولاړ وګڼو البته په نارینه باندې همیشه کوشش کوم خپل ځای مې پیدا کړی دی چې زه هم د یو انسان په صفت یو ښځه یم مګم یو ښځه په ټولنه کې تاسو پوهیږئ لکه یو مرغۍ غوندې که نارینه د مرغۍ یو وزر د ښځه بل وزر دی که د یو مرغۍ یو وزر ماتې هغه نسی الوتلی د هر نارینه شاته د هرې ټولنی شاته چې کامیاب ټولنه ای کامیاب نارینه ای کامیاب کورنۍ د شزی لاسته نو زه هم د یو شزی په صفات زبا په شیرو کې ستا خو کدای سي لږه متاغ په مجموع کې ټولنیز احساس په هغه کې ستا
او مطالعه تم وخت باسي په دغه خپل ستړي او د مسافرې په ژوند کې مطالعه تم وخت باسي کنه
کوشش کوم چې بازي مطالعه وکم خو تاسو یقین وکړئ چې زما مطالعه مزغه نو زما تقریبا د شیری کتابونو سره زیات مینه لرم چې زه کله کښینم مطالعه کوم زه د شیرو کتابونو مطالعه کوم چې زه یو سندره جوړوم دغه سندره د پاره یو ښه شیر انتخاب کوم
او رستی پښتنه مې داده په ګران هیواد افغانستان کې نوې حکومت راغلی دی څومره هیله منه یاست چې په وطن کې تلپاتې سوله او امنیت راسي او په بهر کې چې کوم افغانان اوسېږي ستاسو په شمول او هغوی خپل وطن ته ورستانه سي او آیا تاسو پلان لرئ چې نور دغه ستړی ژوند پای ته ورسوئ او په خپل ګران هیواد کې دایمي ژوند ته دوام ورکړئ
دا نه یوازې د اوسني حکومت نه پخواني حکومت حکومت نه مو هم دغه هیلوه او زمر د ټولو خلکو د ټولو افغانستان دغه هیلوه چې افغانستان ته باید اول شی چې ضروری ده امن ده. د امن نه بغیر زموږ وطن مخ په وړاندې نه ځي. نو اوس هم د دې نوي حکومت نه هم دا غوښتنه کوو چې باید په اول قدم کې زموږ وطن ته زموږ خلکو ته امن راولي. امن چې نو هغه ټولنه په خپل مختزي کار هم پکې پیدا کیږي. امن ډیر ضروري شی ده. انشاءالله خدای دې وکړي چې امن راسي. ځوانان که د بهر ملکونه زموږ ځوانان نه راځي، دا اوس هم زموږ افغانستان کې ډیر بااستعداده خلک موږ لرو. هغوی ته د درس زمینه مساعد کې، ښځو ته، پیغلو ته، ځوانانو ته دوی دې درسونه ووایي. یوازې خو د انګلیسي ژبې په ویلو کې څه خلک ډوډۍ نسي پیدا کولای. یعنی مطلب دا چې باید موږ خپلې ژبې ته هم رشد ورکړو، نه باید په خپل وطن کې هم داسې کارونه باید وکړو چې بهر ملکو ته موږ باید ضرورت ونه لرو. اوس افغانستان ډیر صنعتي وطن دی، ډیر موږ هر څه لرو. زموږ غرونه د لالونو خزانې، زما وطن د لالونو خزانې شاعرانې صفت کوي. نو موږ د لالونو خزانې لرو، خو زموږ په وطن کې اوس دغه نه څوک نشته چې په هغه باندې کار وکړي. نو زه هیله مندم یا د بهر نه یا د هر ځای نه چې راځي خلک کار دی وکړي، زموږ وطن ته دی، زموږ وطن دی باید جوړ کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. لطیف بهند چې په ادبیاتو کې ډاکټورا لري، په افغانستان کې د روسی ادب یو لوی ژباړن دی. د تولستوی جنگ او سوله ناول، د داستایوفسکی قمارباز ناول او د دایوس د شولوخوف د آرام دون ناول پښتو کړی دی. شولوخوف د آرام دون په خاطر د نوبل ادبي جایزه یوړه. له ډاکټر بهند سره د شولوخوف د آرام دون او د دې اثر د ژباړې په اړه کې د مرکې د اوریدو بلنه درکو. ډاکټر لطیف بهند وای
باید توایم چې د جګړې او سولې ناول تر ژباړې ورسته زه وزګاره کیناستم او په رښتیا هم دا بل اثر باندې دا د څلور پنځه کال کېږي کار روان دی. د دې بل اثر یا د آرام دون ژباړه تر هغه لا پسې ګرانه ده، ځکه آرام دون زیاتره ډیالوګونه د روسي ژبې په یوې لهجې لیکل شوي دي. داسې وانګیري چې زموږ د پکتیا یا د جنوب د سیمې په یوې لهجې لیکل شوي، خو د ناول کشش د هغه نږدېوالی زموږ ژوند او هیواد ته د موضوع او ژبې له پلوه بیا کار آسانوي. په لنډه توګه ځواب وایم، ژباړه خلاصه ده، اوس زبیا بیا لولم. هلته ځینې داسې اصطلاحات او خبرې دي چې زموږ په ژبه کې نشته، یا ځینې پوځي نمونه دي، یا د ځینې د لوښو او وسلو نمونه دي چې موږ یې خپله ژبه کې نه لرو.
ډاکټر صاحب بهند، دا راته وایست چې دا کتاب څو کلمې دی یا څو مخه دی؟
کتاب پښتو متن کټ مټ لکه د جګړې او سولې په شان 2300-2900 مخه کېږي. روسي متن عادي حروفو کېدای شي 2000 مخه وګڼو. کتاب میخایل الکساندرویچ میخایل شولوخوف لیکلی دی. میخایل شولوخوف په 1915 کې پیدا شوی. په روسیه کې یو قام پروت دی چې اوږد تاریخ لري. دا قام د قزاقانو په نام یادیږي، نه قزاقان، قزاقان. که څه هم په فارسي او پښتو متنونو کې پخوا چې دا کلمه راغلی، هلته کټ مټ لکه د قزاقستان قزاق په نامه راغلی، خو اصلا دا قام یو جدا قام دی. دوی د روسیې او دغه راز په پولند، اوکراین، ننی اوکراین کې چې پخوا د روسیې یوه برخه وه، په ځینو نورو ګاونډیو هیوادونو کې داسې خلک وه چې د جګړې، ازادۍ غوښتنې، داسې سیالیو، ناندریو، تورو وهلو د دغه دنده یې درلوده. د دربارونو ساتونکي وو، د هیواد د بریدونو یا سرحدونو ساتونکي وو. دوی داسې یو څوک وو، او اوس هم په روسیې او اوکراین کې شته دي. دوی د روس په امپراتورۍ کې او د روسیې د 1915-1918 او وروسته کورنۍ جګړه چې تر کمونیستي انقلاب وروسته پیل شوې ده او کلونو کلونه دوام درلود، د سره پوځ او سپین پوځ په جګړو کې دوی ځانګړې ونډه درلوده. او دا میخایل شولوخوف خپل یو کذاب دی
په قومي لحاظ.
قومي لحاظ دای د دون د سیند په څنډو کې اوسي، همالته ژوند کړی دی. او دا د آرام دون داستان هم دی آرام دون دی سیند دی غاری لیوکلی تاتارسکی نه پیل کیگی ده.
دکتر صاحب لطیف بهند دون خودی و سیند نم ده لکه والگا پا روسیه که مشهور سینده او مش خو ده دی آرام صفت لکه وایو آرام بحر یعنی بحر الکاهل چی و بای آرامش کری چی آیا ده آرام دون هم امده خصوصیت لری او کنه ده چه چل ده چه ده آرام صفت هم ور سرشتر
آرام دون ده بل هر سین پشان جینو جیو که آرام جینو جیو که مست و توفانی دیش غاری لری ما کتاب ده پار سریز لیکلی حالتا په مفصل ده دی سیند تاریخ را غلی دی خو اصلی خبره ده چه ده کتاب قهرمانان او خپل شول خوف دغه سین ته په کتو سره د آرامۍ احساس کوي هماغسې چې زموږ لوی شاعر سلیمان لایق په چونغر کې دښمني ویني دوستي ویني عظمت ویني پرتم ویني ښکلا ویني او نور نور شولخوف
او د چونغر په لمنو کې د آرامش احساس کوي فکر کوي چې هغه یوه پناهګاه ده
د هغه لیکوال او دغه قهرمانان د دون په لیدو سره همدغسې د خوښۍ د غم د آرامۍ د پرتم او هغه اورنۍ مینې چې په داستان کې راغلی د همدې سیند په غاړه تیریږي نو ځکه آرام نوم پریښی دی همدغه سیند تر څنګ څومره آرامۍ احساس کوي شولخوف د کتاب یو قهرمان د خولې لیکي چې څومره جګړې نه ستړی شوی یم کاشکې چېرته لرې د افغانستان په غرونو کې وای او هلته مې د آرامۍ احساس کړی وای تامن خلاص وای
ډاکټر صاحب تاسو دا خبره کوله دا د وینم دی او ریډون کې خودی نه ویني چې ستونه دی ډاک شو خیر دا به خبره پکې وکم ما څو ورځې مخکې و مقاله لیکلې و او په هغه کې مې د افغانستان د سولې د کلونو ځینې خاطرې لیکلې وې زمنن مې لیکلې و چې په کندوز کې د سولې په کلونو کې یو پولنډي اوسېدو انجینر و دای دی اروپا جنگونو دوم نړیوال جنگ او مخکې د اروپا کشمکشونو دومره پتنګ کړی و چې له اروپا راغلی و او د کندوز په واده ښار کې اوسېدو او دلته مسلمان سو او دلته واده وکړو دلته اولادونه و او هیڅ وخت بیا هغه جګړه ماری اروپا ته د تلو ارزو ونه کړه نو یو چا راته لیکلي و چې کله مې دا شی ولوستو نو ژړا راغله چې یو وخت موږ دومره په سولو کې اوسېدو چې نورو مو د سولې ارمان کوو او ګویتې هم وایي ډاکټر صاحب تقریبا 200 کاله پخوا وای هغه شرقي دیوان لري کنه په هغه کې وای چې راځه چې شرق ته سفر وکړو دلته حکومتونه رنګی شي او تاجونه ماتی شي او جنگونه دي راځي آرام شرق ته سفر وکړو او په هغه کې په اروپا کې انقلابونه وکړل نو د سولې خدا کمالی شا صاحب د دې ناول قهرمانان خو دې یاد کړل چې قزاق قوم سره تعلق لري د موضوع په اساس کې اوسې وست
موضوع هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي په دا څو دیرش کلونو کې موضوع هم دا بده اول د روس او د اتریش د روس او د پولند اوله یا لومړنۍ نړیواله جګړه د روس د 1917 کال انقلاب په روسیا کې کورنۍ جګړه په روسیا کې د سوسیالیستي نظام جوړېدل او په همدغه لاړه کې د وژنو وهلو غچ اخیستلو هغه څه چې په افغانستان کې تیر شوي دي دا په دې معنا چې د یو بل وژل غچ اخیستل د کورونو سوځول د عقایدو له مخې د نورو وژل
د عقایدو له مخې د نورو وژل مطلب دا دی چې ته پلانې نظرې لري نو وژل
ته دې کوم غړی بل ته پلاس ورسی واجنې دي جای په ځای هغه یو دوه هم سنفیان دي سره مخام شوي هغه یو نیوله خپل واجنې وایي ګورم او تا خو څونه په ټولګي کې سره ناستو ته په کې زوی لرم ګور لرم خز لرم وای نه نو ته چې زموږ د عقیده مخالف د ژوند حق نه لري او د جګړې هغه وحشت د کورونو د سوځولو د پاتې شویو درمندونو د کروندو د سوځولو او د رسیدلو کروندو پاتې کېدل ځکه زلمیان ټول جګړې ته روان د زرګونو کونډو پاتې کېدل د میلیونونو او هممهاله د ګوندي سیالیو او د واکمنو کړیو ترمنځ د سترو توتیو تاریخ او له دې ټولو سره په دې کې د همغه لومړۍ پاڼې نه تر اخرې پورې د یوې اورنۍ مینې اتل
دا اتل ملخوف غوندنو منو
کورنۍ نوم ملخوف دی ګریګوري ملخوف گاونډي میړو خزی د دې مینه ده. نو دغه لومړی ورځ نه چې د جګړې ور پیل کیږي تر اخره اتل ژوندۍ پات کیږي. ګریګوري خوده ته چې نه پات کیږي، مور پلار کورنۍ
هر څه په جنگ کې له لاسه ورکوي. ډاکټر صاحب بهان
او هغه مینه هم
ډاکټر صاحب بهان تاسو دوه شاهکارونه ترجمه کړی دي د روسي ادب، او دواړه ناولونه دي، دواړه تاریخي ناولونه دي، دواړه حماسي آثار بللی سو، او پاینل کې دواړه اجتماعي آثار بللی سو، دواړه له جنگونو سره ډیر تعلق لري، نو یو څه مشابهتونه هم پکې شته. خو طبعا په سبک کې به ډیر فرق په ترس کې د تولستوی د فکر او قلم عظمت خو ښکاره دی، خو د دې ناول لیکنې په طریقې باندې اعتراضونه هم کیږي، خصوصا په جګړه او سوله کې. وایي چې کله کله تولستوی د ناول لیکونکي له دریځه راښکته سي، او بیخي د مقاله لیکونکي او د مبلغ دریځ خپل کې او تقریر شروع کې. ناول د جنجال لري، د ناول بل جنجال خصوصا چې افغان لوستونکي ورسره مخامخ سوي دي، نه پیغام تاسو ته به هم دا خبره چا کړی کنه، وایي نمونه دومره ډیر دي چې د موږ نه حساب رکسي چې دا اوس څوک دی. سلګونو نمونه، یعنی په جګړه اصول کې هغه د انسجام یو مشکل ستاسو په هر حال ډیر خور ور ده. سر د تخنیک په لحاظ او د سبک په لحاظ د شولخوف دغه شاهکار د تولستوی دغه شاهکار سره څنګه مقایسه کوي؟
جګړه اصول اساسي موضوع د معنویت، د خیر او شر، د خدای، د رڼا، د تیاري، د ظلمت، کلا مینی موضوع ده سره ټول جګړونه. لیکوال دا نه پټوي چې هغه فلسفه توضیح کوي. کرکتون کې وایي چې کله کله دغه ښېګڼو کې دا راوړي چې هغه 50 مخه یو شی لیکي، هغه اصلي اتل پاتې خو نور موضوعات راڅېړي. خو د مهارت په دې ده چې الټ دیالوګ داسې برابروي چې هغه اتل بیرته خپل موضوع ته راکاږي. خو د دون ژبه لکه ما چې ویل د ساده کلیوال انسان ژبه ده. هلته شاهي فرمانونه، د فلسفو څېړنه، د فلسفي مکتبونو څېړنه نشته، خو آرام دون په شاعرانه ژبه لیکل شوی دی. لکه ما تاسې فولکلور چې وي، ژبه یې خوږه، روانه، تر 3000 پورې تشبیهات پکې کارول شوي دي. د اتلانو له شمېره په جګړې او سوله کې که د 500 په شاوخوا کې 500 اتیا، دلته له 0 زیات دي، ځکه ټول ملت پکې راګډ دی. تر 200 پورې د رنگونو یادونه پکې کیږي چې دا ژباړونکو ته یو ډېر ستره ستونزه ده.
یا د نن سبا په اصطلاح ننګونه ده.
ننګونه ده، خو هغه اساسي جوړښت هماغه جګړه ده لکه تاسو یادونه وکړه. هلته څلور کورنۍ دي، دلته څلور کورنۍ دي. هلته هېوادپالنه په اوج کې ده، او دلته تر هغه نه زیاته چې که سره پوځونه دي او سپین پوځونه، که عادي خلک دي، که نور د منځ کې نور ډګر را جوړیږي، په قوت سره انسان احساس کوي چې خپل وطن ورته ګران دی. او لکه د بل هر سیاسي بهیر په څیر په هر ډله کې یو شمیر خلک په آگاهانه توګه د نورو د غولولو هڅه کوي، چې دلته هم لیکوال په ډېر هنري ډول هغه کسان ښکاره کړي دي، لکه هماغه شان چې جګړې په سولې. دا خبره مې ځکه وکړه چې لیکوال هڅه کوي وښيي چې دغه غچ اخیستل چې دوی یو بل نه کوي، دا یو بیهوده کار دی، او دا د دوی د نه پېژندنې له خپلې ټولنې نه، له خپل هېواد نه، له خپل خلکو نه، او په خپلې ایدیالوژۍ د نه پوهېدنې له کبله کیږي. نو د دې لپاره چې په بشپړه توګه څوک پوه شي باید ناول ولولي.
ډاکټر صاحب بهاند، دا ناول البته داسې معلومیږي چې افغانانو ته لوستل لا ضرور دي، ځکه چې د دوی له حالاتو سره ورته دی او د دوی له مشکلاتو سره. شولخوف دا ناول د ستالین په زمانه کې ولیکه، او د ستالین په زمانه کې دی وقدرول سو، ونازول سو، وستایل سو. او د ستالین دوره د شوروي په تاریخ کې یوه داسې دوره یادیږي چې د افکارو تنوع ته پکې اجازه نه وه، زغم پکې کم و، حتی د کمونیست ګوند ډېر مشران او ډېر غړي په وړو خبرو باندې اعدام سوي دي. نو د شولخوف د دې ناول چې تاسو کوم تصویر وړاندې کوئ، دا په حقیقت کې د جنگ ضد دی، او یو وسیلې لوری لري، یو د فکر، یو وسعت، او د تحمل او برداشت یو مفکوره وړاندې کوي. نو څنګه دغه ناول یغه نظام ته د منلو وړ و؟
اول خو باید ووایم چې ستاسو د نظر په تایید زه کله کله یو نیمه جمله یا پاراګراف چې ډېر خوند راکي بیا یې په خپله پاڼه کې پورته کوم چې یو ورځ یې استاد شپون ویلی چې یاره دا به دا جمله به فکر نه کوم چې د آرام دوني خو خبره په دې کې ده چې د نورو پیښو او د نورو شخصیتونو په ډله کې ستالین هغسې چې لازمه ده چې اوس ما څوک تورن نه کړي هغه هم چا نه ده پیژندل. ستالین لکه د ځینو نورو مستبدینو په څیر د ډېر لوړ هنري ذوق خاوند و. هغه که په سلګونو هنرمندان او لیکوال پولیګون ته لیږلي همداسې په زرګونو نازولي دي. داسې ویل کېږي چې د شوروي د واق په زمانه کې ډېر بېساري فلمونه او ضد شوروي یا د شوروي د ټولنې د تصویر خورا غوره چې دوی ته ګوتنیوای پکې کېده فلمونه به د ټول خپله کتل بیا به ویلې چې دا اجازه شته که نشته.
د شوروي سینما ډېر لوی شاهکارونه د په وخت کې تولید شول.
نو کله چې په 1928 کال کې د کتاب خپرېدل پیل شول او بیا په بشپړه توګه لومړی ټوک خپور شو کتاب د خپله لوستی دی یا یې لوسته. نو د کتاب داسې ژبه ده چې مستبد او غیر مستبد به ټولو به خوښېږي. اول ته تصویر داسې ورکوي چې هر ډله قتل کوي هر ډله مخکې ما چې ویل ارمانونه لري خو هغه سړی په دې کې دومره زغم او شامت خودلی چې د شوروي د وخت ټولو ښه جایزه یې شلخوف ته ورکړې ده او کیدای شي یو علت یې همدا وي سره دغه چې په زرګونو د ګوند غړي پلګونونو ته مرګ ته واستول شول. خپله شلخوف هم د شوروي د کمونست ګوند یو ډېر لوړ پوړی غړی و. دغه مفکوره چې د یو ګوند ټول غړي خاینین دي دغه مفکوره چې د یو ګوند ټول غړي ملایکې دي دغه مفکوره چې د نورو عقایدو ته باید سپکاوی وشي دام زیاتره د بیرته پاتو ټولنو خبره ده. نو په شوروي کې په هغه وخت کې ډېر پوه رسېدلي او نومیالي پوهان و کرکتونکي وو هغو ټولو دا ارزولی او خپل نظر پې څرګند کړی. مهمه دا ده چې شوروي د هغه وخت 200 میلیونیزه یا 250 میلیونیزه ټولنې د کتاب ډېر ښه هرکلی کړی دی او ستالین په دې پوهېده. ستالین په داسې وخت کې د کتاب لومړی ټوک ولوست چې کورنۍ جګړه روانه وه دوی د کمونیزم د جوړولو خبرې کولې او د دوی په وینا ټوله امپریالیستي نړۍ اروپا او امریکا دوی ته د سپین ګارد تر عنوان لاندې خلک رالیږل. نو د دغسې یو اثر پیدا کیدل چې په هغه کې د دښمن تصویر او پر ځان انتقاد خپرېدل ډېر هرکلی شوی دی.
ډاکټر صاحب لطیف بهند شلخوف په 1940 کال کې مړ شوی دی او ګمان کوم د پسرلي موسم و. نو دای چې مړ سمای خبر واورید په هغه وخت کې او په ده باندې تبصرې وسوې چې په ده باندې شک دی چې دا د آرام دون د لیکلی په شک کې یوه خبره دا وسوه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې د دې ناول اول ټوک په 90 کلن یا 22 کلن چې دې ناول لیکلی پیل کړی دی او تاسو د دې ناول د ژبې د سبک د شایست تعریف هم وکړو. دا لرې خبره معلومیږي چې یو سړی دی په دې عمر کې شاهکارونه کې په دنیا کې داسې سوي دي. د آرتر رمبو فرانسوي شاعر په همدغه 40 کلن لا نه و چې ګمان کوم خپل شاهکار یې ولیکه. یوغوی بیا وروسته هم چې په کم عمر شاهکار لیکلی دی وروسته هم لیکلی دی. د ده په کیسه کې ویل چې د ده تر ټولو مهم کتاب همدا دی او وروسته بیا مهم څه نه دي لیکلي او په دې باندې دا شک کیږي. د دې شک پیسه کې اوس خو شوروي نسته او په روسیه کې به دي یغه وخت ډېر حقایق افشا سوي څه ویل کیږي اوس
په دې اړه چې آرام دون د شلخوف نه دی په زرګونو مقاله لیکل شي. وروستي حقایق چې بالاخره معلوم شول هغه دا دي چې د کتاب قلمي نسخه پیدا شوي د معاصرې ټکنالوژۍ په مرسته هغه ارزول شوي او په هر مخ ځینې اره کرښې کې د اصلاحاتو د بدلون راوستو د کلماتو د بدلولو نښې د شلخوف په قلم دي. په همغه اندازه چې ځینې کسان یا ځینې کرکتونکي د همدغو دلایلو له مخې چې ځوان دی یا بل اثر یې نه دی لیکلی په نړۍ کې زه فکر کوم چې کله شاهنامه ولیکل سوه فردوسي بله شاهنامه هم نه ده لیکلې.
خو شاهنامه یې په 40 کلنۍ کې هم نه ده لیکلې. تاسې به فردوسي
بس رنګ بردم در این سالی سی
او فردوسي له شاهنامې نه وروسته وفاتی شي پسې یعنې دا یې د ژوند وروستی شاهکار
ده. د دې نمونې چې ډېرو خلکو ډېر لوړ اثر لیکلي بیا یې تر هغه اثر نه دی لیکلي خو شلخوف لاندې کیسې ډېرې لیکلې دي. یا نور تر دینه کم کی خو اما خبره ده چی دی روسی شوروی تر لنګی دو ورسته هم داسې کوم کرکتون کی یا دعواگر پیدا نشو چی ثابت کاز دا اثر دی بل چدی او بل دای ژوندای والته چی دا خبری را پیدا شوی او دا څول سیزی دی خبر دوام درلود اصلی خبره ده چی دی چی وای د دې مور بل میړه چی د دوی کرای و یا ژوند کی هغه وخت دای کم کایو کیدای شي لیکوال هغه
د شولخوف مور
د مور دوه مړی یا ملګری هغه په دې معنا چې وایي چې هغه سړی د حزب لخوا تکفیر شوی و مواد راټول کړي وو او د غوښتل چې په یو مستار نوم د خپل اثر چاپ کړي د کمکی زلمی نوم یې ورته غوره کړ خو وروسته کرا کرا دا نظریات رد شول او دغه د قلمي نسخې شته دي هلته دا ښیي چې دا د شولخوف لیکنه ده
شا یعنی اگر تو که شک که یقوی وایی چی دا با ممکن دی ده دی پلندر اثاری
بله بله
دکتر صاحب بخان پا پشتو که دی شولخوف زین قصه ترجمه سی بی مالوستی بی خصوصا یو قصه یو که نوم غلط نکما دی سری نصیب نمیدو او عالی قصه و او البته نوری هم بی
روسی متن د انسان سرنوشت دی
ترجمه یې هم دا وه د سړي نصیب په پښتو کې د نور څومره اثر ترجمه سوي دی تاسو معلومات څه دي
زه په دقیقه توګه معلومات نه لرم خو ښاغلي نادر جلالي د دې ځینې اثر ژباړلي دي چې یو زما یادیږي چې خالدار یا خال نومیږي
دا خال خوم دیده یو ډیره مشهوره قصه ده
بله
ډاکټر صاحب بهان د تاسو پیسې کې خبرې وکړو آرام دن به ډیر وخت در نه اخیستې د دوه دو شاهکارونو چې ترجمه کړیم دي پرته نور څه کړی دی او په څه لګیا یاست یا څه غواړی چې وکړي
پرته لدی یو ډیر کولای ناول ګوټه چې ناشنا لیک نومیږي اصلا دغه نوم د ناشنا خزی لیک دی ما د موزینیت د پاره یوازې ناشنا ډیر کولای ادبیات لري هغه وشباره د داستایوفسکی د قمارباز چې یو نړیوال شاهکار دی هغه مې وشباره او د دې ترڅنګ کله نا کله تور سره لوبې کوم یو نیم شعر ولیکم او هغه کتابونه چې په تیرو کلونو کې دلته په پښتو شعر د لایق په شعر دوه اثره نوی روح او پښتو ادب کې د طبیعت انځور د کاروان صاحب په شعر د نغمو په باغ کې د نورو ډیرو ځوانو شاعرانو په کتابونو ځینې مقدمې یا لیکنې دغه راز د ځینو فلسفي مقالو ژباړه ده نو ټول زما ذهن ته نه راځي یعنې په څلېرویشت ساعتو کې 25 ساعته مصروفه یم
زخو خیم دا کلشم شي.